دری بجیشوی اسلام علیکم احمد شیبریم ده هم خبرونه د روسیې دفاع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې د امنیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د روسیې انټرفاکس آژانس راپور له مخې دفاع وزیر اندری بلسوف نن د قزاقستان په الماتی کې د ګډو ګټو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان وضعیت لا هم د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ منبع دی. هلته یو شمېر افراطي ډلو د پښو ځای پیدا کړی او غواړي چې خپله نظریه د ګاونډیو جمهوریتونو په لور وغځوي. د روسیې دفاع وزیر زیاته کړه چې همدې اندېښنو ته په پام سره د افغانستان او تاجکستان د پولې د امنیت ټینګېدل او تامینول مهم شوي دي. د امو او کابل په سنجیزو حوزو کې نن او سبا د ورښتونو له امله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غوربند او لغمان کې د سیلونو د اوبو د کچې د لوړېدو امکانات شته. په تیرې څه باندې یوې میاشتې کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورښتونو له امله د راوتلو سیلابونو له کبله په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په زرګونو کورونه نړېدلي دي. طالبانو درې اویا کلن یما مقصودی نیولی دی. یما مقصودی هغه فرهنګ پال دی چې د راپور له مخې له څلوېښت کلونو وروسته دوې اونۍ مخکې له جرمني افغانستان ته ولاړ. یما مقصودی د خپلو فرهنګي او بشري هڅو له امله د جرمني یوه دولتي جایزه هم ترلاسه کړې ده. د مقصودی د کورنۍ غړیو رسنیو ته ویلي دي چې دیارلس ورځې مخکې چې دی کابل ته ولاړ د طالبانو له لورې ونیول شو. طالبانو د هغه د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پوځونو وویل چې دوه پوځیان په غزه کې د نشټو پر مهال وشل شوی دي. د رویټرز اژانس راپور له مخې پر غزه د اسرائیل د پوځ د برید له پیله تر اوسه د دغه هیواد نشټې 300 اسرائیلي سرتیر وشل شوی دي. په غزه کې د 2003 کال د اکتوبر پر ومه اسرائیلي ځواکونو د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله ګڼي وروسته تر دې عملیات پیل کړل چې حماس د اسرائیل دننه برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 150 کسان یې برمته کړل. روسیې نن سهار وختي د اوکران پر پلازمینه د توغندي او درون الوتکو برید کړی. په کیف کې د پوځي ادارې مسؤول سرهی پوپکو په ټلګرام کې لیکلی دي چې د کیف په هولو سفیسکي سیمه کې د روسیې د اسکندر توغندۍ او درون الوتکو د برید له امله په یوې ودانۍ کې چې خلک پکې نه اوسېدل اور لګېدلی دی. پوپکو زیاته کړه چې دا حمله تلفات نه لري او ټولې بې پیلوټه الوتکې هوایي ځواکونو نسکوري کړي دي. د نیویارک په محکمې د امریکا په خوانی ولسمټر ډانلډ ټرمپ د بربندو فلمونو وی لوبغاړي ته د حق او سکوت د ورکړې په قضیه کې په چلور د شموریدو تورن او مجرم وګڼه. د نیویارک د منهټن د محکمې دولس خړیو له دوه ورځو سره مشهور وروسته بیګا د ټرمپ په اړه خپل پریکړه اورولې او هغه ګناهکار بللې. ټرمپ هم په محکمه کې حضور درلود. هغه وروسته خبریالانو ته وویل چې د محکمې دا پریکړه د شرم وړ وه. ټرمپ وویل چې اصلي پریکړه د نومبر په 15 د خلکو لخوا کیږي. د هغه اشاره د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته وه. د امریکا ولسمشر تورن دی چې د 2016 کال له ټاکنو څه موده مخکې د بربندو فلمونو لوبغاړي سټورم دینلز ته $1.5 لک ورکړي څو له ده سره جنسي اړیکې افشا نه کړي او غلی پاتې شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
روسیا به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله دلته د آزادی په چپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چېړم. احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د ماسکو له لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال وروسته تر دې مطرح شو چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیشن به د می پاته وشتمه د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشي له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده.
په افغانستان کې ستونزې شته. دا ستونزې ښکاره دي. هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی. د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
تر دې څرګندونو دوې ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی و چې د روسیې عدلیې وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نومونه حذف کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او له تور لیست څخه د طالبانو د نمونه احتمالي استل د درک وړ واقعیت دی. روسیې له څه باندې شل کلونو راهیسې یعنې له 2003 کال را په دې خوا طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی د سېشنبې په ورځ د مې په 28 وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نومونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کېدی چې نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د روسي چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او ویې ویل چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسي سیاست په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثباته نه ښکاري. روسیې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت په کابل کې بند نه کړ، داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالي شوی. خو د 2023 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته دوه زړې شوه او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. تازه د روسیې د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر تر څرګندونو وروسته د مې په 13 د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندری رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت به له شرط پرته په رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شموله حکومت په افغانستان کې جوړ شي. رابشم د بحث میلمنو ته تر دې دمه د پانتون استاد او د چارو کتونکو اساق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی، څه فکر کوي چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
مانا نشه صاحب، تاسو محترم اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. دا نو اوس ډیر وختي دی چې سړی دا قضاوت وکړي چې روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني که نه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې دي، یا روسیه دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبان سره نږدې روابط ولري. ځکه دوی اول خو دا فکر کوي که څومره دوی لرې کېږي نو طالبان احتمالاً چې غرب خوا ته نږدې کېږي او امریکا ته نږدې کېږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډېر نږدې نه شي. نو ځکه روسیه او چین او ایران دوی غواړي چې طالبانو سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او یو راشه درشه کي. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی، اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه، نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډېر مهم دي.
اتمر صاحب وبخښئ، که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار له مخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلا نه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګرانه نه ده چې دلته دا حکومت نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی نه وي او دوی ورسره روابط ډېر نشتې کړي؟
بلکل همدغسې دی. نو ځکه زه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه، دوی لومړی طالبان پر رسمیت پیژنه بیا د امکان پیدا کیږي چې روسیه پیژنه اما روسیه به هیڅ کله حواله نه هیواد نی ځکه روسیه نور نړۍ سره تعهدات لري هغوی سره تعامل لري هغوی سره رسمي اړیکې لري ډیپلوماتیک بیا روسیه په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نشي کولی
اتمرسب وبخشی که روسیا یواز سربنی دا کار نشی کولای ول نور سر روابط لري واړی کلری خو طبيعي خبره ده هر هیواد ل نور هیوادونو سر روابط لري اړی کلری نو هغه به څنګه یا بل هیواد به څنګه دا جرأت کوي چې لمړی راوړاندې شي او د طالبان حکومت پر رسمیت پیژن
زمار زو چې او متفاهم یعنی اول خو کوم دوه بولو په دغه ټول غونډه کې کوم چې په سیمه کې د طالبانو د وخت نه مخکې ترسره شوي وو په هغې کې که ستاسو په یاد وي دا تریویکا پلاس و په دغو غونډو کې هلته ویل شوي وو چې هېڅ هېواد به یعنې د دغه غونډې هېواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پېژني او دا د خپل د امریکا او د طالبانو ترمنځ هم دا خبره وه خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپېژني لیکن روابط او مناسبات به د نورو هیوادونو نه نژدې طالبانو سره ځکه لري یو خو که طالبان لرې کېږي د دوی ګډو ته تاوان دی بل دا چې دوی نژدې طالبانو سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي
مننه تاسو مننه د سیاسي چارو کتونکي او په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم په خبرونه کې راسره شو جانباز صاحب خبرونه ته شر اخلي څنګه تاسو څه اټکل کوي ماسکو به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني
سلام روشه تاسو ته او ټول هغه دوستان چې موږ ویني او اوري زه نه پوهېږم چې دا کار به څو وخت دقیقا وشي خو دغه نن ما یو د یو نړپوري چارواکي مصاحبه د روسیې البته او یو پخواني ډیپلومات د روسیې په رسنیو کې واورېده چې هغې وویلې چې دغه پروسه پیل شوې ده او پیل شوې پخوا حتی په هماغه د 2018 کال د اګست نه راپه دې خوا شروع شوې ده هغه په دې مانا چې کله چې روسیې خپل سفارت افغانستان کې پی خود او کله چې د افغانستان سفارت په مسکو کې چې زه یو غړی وم هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته نو دا پروسه وستر بلې خبرېده او خورېده تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ وستر بلې کېدل سیاسي تعاملات حتی اقتصادي ان تر دې وشوه چې په مسکو سفارت کې د طالبانو د ډلې نظامی آتشا هم کار پیل وکړ دا په دې معنی ده چې اړیکې خورا هغه د فاکتو اړیکې خورا پراخې دي او هغه څه چې د پردې په مخ کورو کېدای شي د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسي اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه به لومړنی هیواد اوسیږي یا به دوم هیواد اوسیږي یا به دریم د دې پوښتنې ځواب دفتا ورکول ډېر مشکل دی خو زه داسې فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسیږي یا د آینده د رسمیت پیژندنه اوسیږي دغه کارونه دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هیوادو سره دا هغه څرګندونې وې چې ښاغلي پوتین او لاوروف پاشکند که پا مطبعاتی کنفرانس که اوکه نو از دست فکر کام چه که دیشی یا حیوات بمخت نشی تکچیری شرایط دیتا فراهم شی او دست یا وزیعت رمست سی سیاسی نو دا یا مشترف اقدام بوسی
جان باسب ستاسو خبره په دغه برخه کې اتمر صاحب له خبرې سره یو ډول ده چې روسیا به اول نه وی او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي لیکن بل لور ته که چیرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو د روسانو روابط له طالبانو سره له پایله یو ډول نه دي مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تور لیست کې شامل کړه بیا وروسته روابط بیخي قطع وو تر هغه پورې چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اصلي رسی شي له دې وروسته بیا چې د سولې خبرې یو څه ګړندۍ شوې ماسکو د طالبانو کوربه شو اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست بیا دوی انتقادونه کړي دي د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده چې د طالبانو په حساب برابر نه ده او دا ویل دي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې دي منځنۍ آسیا ته نفوذ کوي او دا ته تور پورې کړی دی چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیم دا تور پورې کړی دی چې یو ډول له دوی سره مرسته کیږي بیا بل ورځ بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوس بهتره شي فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوړې ژورې دي په دې روابطو کې
کدیشی هم داوز هم در غلاری ادامه ولری چه مسکو در طالبانو پا اغا پخوانه آزمایل شوه سیاست چه در تور او در کلچه پنامویادیگی اگه نیستفانه کاله دیو خواب سیاسی تعاملاتو طالبانو تولی چه دوی در افغانستان سمکنه واکر ده دی بشمه حاکمیت در مسکر کرده او دستی نور خبری او دوی سر باید تعامل وشی یا دوی بدیل نلری خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د لوړپوړو چارواکو مخصوصا د زمیر کابل او عین وخت په وار په وخت کې تاسو پام شوئ چې بالکل تاسو د خپل په بار بار نشر کړي دي د دوی امنیتي نظامي چارواکو دی ټکو ته اشاره کوله چې د افغانستان د منځنۍ آسیا ته د روسي ستراتیژیکو منافعو ته تهدید وجود از سرګی لاوروف مثلا ان دا ویلې چې د منځنۍ ختیځ نه افغانستان ته دایشان رواردی او تاسو ولید چې وار وار مثلا تاجکستان خپل نارامي یا نگرانی خودله او حتی وار پو وار در روسیه پستون که در روسیه سرگرد تبدیقات که در پولی لانوی هم تنگی دلی او در روسیه چارواکو و در دلائیز قرارداد امنیتی در حقی لارتور رو تر لوی درستیز پوری ادراوی لیچی در افغانستان نه خطرات شده دی و تهدیدو نشده دی او در مخدره مواد دی هم وار پور اشاره کرده خب بطل که پولیز توگا سیاسی تعامل اگر کم سیاسی چلند چی روسیه در لوده دسی کاری چی حالی کنلاری من سبا در بین ملی آجندا تفکرتو بین ملی وضعیت تفکرتو ها تقابل چه روسیه مثلا در من سبا او سر پا در بیه واد و سر ناتو سر مخدا در روسیه تا الکرده چه در استقامتی خپل سیاست فعال کی او آنتر دی چه او ساقه در لورپوری چاروه که دیت اشاره کردی چه روسته چه دیت اشاره کردی چه دوی بده تور لیست نه را باسی او دین چارواکی انداوی چه بل مرحله با برسمت پیجندونه و سیت البته دا احتمالات دی خو اغسیش ارتباط داری ده تور لیست را راویستل دا فکر کوم چه دیگه طوی احتمال چه نزدی و رازو که برد
مانه نه جان باسب اتمر سب ستاسو پا باور دا تور لیست پا برخه که کچر تا روسانو غشته سوار لواره د طالبانو ډله له تور لیست څخه راوباسي ممکنه نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړو دوی ولې دا مسله ځنډنې کړې ده یعنی یو ځل اعلان کوي او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي بیا زمیر کابلوف دې ته اشاره کوي بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین دې ته اشاره کوي او چې احتمالا به دا کار وکړو ولې دفتن اقدام نه کوي
دوی ګوري چې د طالبانو اول خو د طالبانو د حکومت دوی ارزونم کوي په عین وخت کې چې دوی څنګه عمل کوي د خلکو سره هغه تعهداتو باندې چې دوی پخوا د هغه لوس کړی و همسرګانو سره نړیوالو سره په هغه باندې ولاړ دي که نه دي. دا خو یو تشویش هم دی لکه چې مخکې جان باسر ویل، یعنی کله چې دغه نظامی تمرینات د منځنی آسیا په هیوادونو کې د روسانو په همکارۍ سره دغه ترسره شو، د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه و. اوس هم روسان په دې برخه کې ډېر محتاط دي. روس چې طالبانو سره نږدې دی یا دوی سره په خپل نظر کې تقریبا ډېر نږدې پاتې شوی، دا په دې معنا نه دی چې طالبان د دوی خوښیږي، بلکې دا د روسیې یو مجبوریت دی چې هغه ګوري چې بالاخره بل قدم د طالبان څه شی دی. یعنې طالبان په سیمه کې څه کوي، تر اوسه پورې دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نه لري. برای چې روسان نه لري، ایران هم نه لري. تاسو وګورئ ایران اوس دیوار د افغانستان او ایران ترمنځ سیمتي دیوارونه جوړوي، او همدغسې د سرحداتو مسله د منځنۍ آسیا هیوادونه دا ډېر جدي، حتی دغه افغانانو تګ راتګ په ډېر مشکل منځنۍ آسیا ته ترسره کیږي. یعنی ویزا دومره اسانه نه دی او افغانانو ته خو بیخي نه ورکول کیږي. دا ټول هغه معیارونه دي چې د دغو هیوادونو د روابطو اساس جوړولی شي، سړی په دې باندې قضاوت کولی شي. نو د روسیې یا د منځنۍ آسیا هیوادونو کوم نظر چې دی، دا د مجبوریت نظر دی، او دوی غواړي چې په دغه برخه کې یو خو طالبان قدم په قدم تر خپل نظر لاندې وڅاري چې دوی په رښتیا همدا څه چې وایي همدغسې عمل کوي یا دې شاته کوم بل برنامه شته. نو روسان زه داسې فکر کوم چې دغه ټول مشوقونه دي، یعنی تقریبا دا طالبان ته وایي چې یعنې زه دې ته حاضرم یم چې تاسې نومونه د تور لست نه ځینې وباسم، یا مثلا دې ته چمتو یم چې تاسو سره تاسو په رسمیت وپېژنم، لیکن که تاسې دغه دغه کارونه وکړئ، یا دا چې دغه تضمین موږ ته راکوي چې تاسې غربي هیوادونو ته امریکا ته بیا د بیرته راتګ امکانات نه برابروي. تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هغه اعتماد او اطمینان ترلاسه کړی نه دی.
مننه اتمر صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک له لارې ځینو اورېدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. اکرام خان لیکلی دی چې د طالبانو حکومت باید پخوا له نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولې وپیژني. حاجي علي کوزای بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت وپیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اورېدونکو سلامونه را ته استولي دي. عبدالغفار، آشور زیبا او محمد حنیف، د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونې په پیل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویلی دی هغه د ټولو لپاره دی. یو اورېدونکی هم د واټساپ له لارې را سره دی، د دوی نظر به هم را واخلو. مهرباني وکړئ ازرې په سپوک پروګرام.
سلام شب سلام تاسو سلامونه تاسو اورېدونکو سلامونه. حمید الرحمن زکم د محل د ایران هیواد څخه.
او شرحلی مهرباني.
باید در شوی کچیر طالبانو اول پر شونځي خلاص کړی وای نو ټول نړۍ به پر رسمیت پیژندلی وای. وصل د خند چولېدلې دي د شونځي په باره کې ولېدلې دي. زما په فکر چې کچیر طالبان د هنن شونځي خلاص شي ټول وادونه بیا پرسمیت په پیژنې لکه ایران لکه پاکستان روسیا ځینې وادونه به ان شاء الله پرسمیت پیژنې او د افغانستان د بهرنوی چارو پر وزیر مو دا غږ دی چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللی دی د دنیا څخه وضعیت په ایران کې د افغانانو ډیر خراب شوی دی ته باور وکړه چې هر شپه په ډلو ډول افغانان ګیري افغانستان کې استي افغانستان کې د یو من فلمیټ روپی هم نه پیدا کیږي د سمدا خواهش خواسته چې لازم ژا غواړي د ایران بهرنوی چارو سره خبري وکړي چې مثال لازم ژا افغانان ما زیات کوي تاسو باور وکړي چې شبر صبر شپه موږ به دا ځک بي دي رو چالت بس پيام خوونه کې
ډیره مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیسته تاسو هم دغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی دا به که خدای کول د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو بیا به له مسؤولو کسانو سره هم شریک کو ځکه چې دا مهمه مسله ده په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او تاسو دغه موضوع هم دغه کوم ټکی چې مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده دا واقعا ډیره زیاته مهمه مسله ده په نړۍ کې هم د بشری حقوقو ډلې نور هیوادونه هر یو هم دا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمي توګه پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو لاله یو څوک واکمن کیږي هغه حتی لاسونه تړل کیږي چې د یو هیواد پر رسمي توګه پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې ځکه چې د خپل خاورې دننه خلګ ورته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی په هر حال بیرته اکبر صاحب کته ست راشو له جنبا صاحب سره مو رابطه قطع شوه ده څه فکر کوي چې روسان څنګه دغه د انجونو د مکتب مسله ډیره واضح نه یادوي
دا خو یو ضروری خبره ده ځکه که روسان دا خبره نه یادې یا نور د خوځو مسله یادې یا مشمول حکومت مسله دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانانو ته د لاسه ورکړي دا یو حتمی مسله ده چې افغانان به دا خبره هیچ چا سره ونه مني چې دوی جنوبیانو ته اجازه ورنه کړي چې دوی سبق ووایي او ښوونځي ته ولاړ شي نو په هر صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډېر دی نسبت بشري حقوقو ته یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته یا د ښځو تعلیم ته یا مشمول حکومت ته دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي بل خبره دا ده چې زمونږ بل دوست پوښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپېژندل شي یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده یعنی زه داسې فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پیژندلی یو هیواد یي د هغه تعامل نړیوالو سره ښیي هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ دي هغه خلک هلته خوندي ژوند ولري د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي دا هغه ارزوګانې دي دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې دی چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي او خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دوی روان دي په دغه پیړۍ کې چې اوس دغه افکار ډېر د منلو نه دی نه افغانانو ته او نه نړۍ ته نو دا به هم ژوند د دوی دپاره سخت شي هم به د ټولو افغانانو دپاره سخت شي ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راضي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه نړیوال
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
پی اوریدونکو را سره د دبر واخلو بیا به بیرته د خبرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني او کنه مهرباني وکړئ تاسو سره سره
السلام علیکم شبار صاحب تاسو ته او تاسو ملمنو ته سلامونه
وایم وعلیکم السلام شو راخلی
محمد نایب وکیارم د شیندن دامی ویل چې برصاب چې روسیه باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، باید چې موږ هم اړتیا ورسلرو، روسیه هم ورته اړتیا لري، نو دا خو باید په رسمیت وپیژني.
مخکې تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، هغه وویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډیره زیاته مهمه ده، یعنی تر څو پورې چې مکتبونه بند وي د نړۍ هیوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي، کیدای شي د خپل هیواد نجونې او میرمنې ورته ووایي همغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته چې تاسو څنګه داسې حکومت په رسمیت پیژنئ چې هلته نجونې مکتب ته نشي تللی.
بار صاحب باید اسلامی امارات هم دا انجون شوندی هم خلاص که موز دا دی مخالفات نکنو چه مانا پیر خلاص میکی، او باید غرب خویت کلا نگواری چه اسلامی امارات یا برسمیت رو پیجن دلکی یا دا چه ندرسی مخالفات هم دی که موز دا غوارو چه دی آغا شوندی هم خلاص که انجونو دا غوطر موز دی مخالفات نلورو، او باید برسمیت رو پیجن.
مانانا چه پخبروانه که ما برخرا سر وخشته یو بلا وریدون که هم ده مهربانی و که آثاری بسپو پروگرام.
السلام علیکم شیبر صاحب او همکاران او ټول اوریدونکو سلامونه.
وعلیکم السلام.
زبردست تو ما چې نو زه رانیم چې دا نړیوال دی ولې پر رسمیت نه پیژنې، خو طالبان چې د امریکا د لاس خلک دي نو دی ولې بیا پر رسمیت نه پیژنې، خو دلته اته د امریکا پر معنی نه دلته پر موږ باندې د تکلیف لکه د شوزو پر معنی د امریکا نه وایي چې دلته مکتبونه لاس لکه تاریخ د امریکا نه وایي دلته تاریخ خو سره شي لکه نور چې زور زله مې پر ولا څنګه روان کړی د محصولات چې شهرنه اخلي، خو دا په اسلام کې دا محصولات جواز لري چې باید واخلي، خو دا ټول هر هغه شی دی امریکا ته 30 میلیونه ډالر ورته را روان دي، بلې ته اصلي دا حرام نه دي. دا
نو وبخښه تاسو په څه حساب وایئ چې امریکا ورته وایي چې مکتبونه مخلاصوي؟ دغه پرون هم د امریکا د سپین ماړی د ملي امنیت سلاکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پورې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په مخ کې خنډ دی، هغه د نجونو مکتبونه دي.
بار صاحب زبردست وایم چې دا خو یو دوه مخې لکه پنجابیان دوه مخې سیاست چلوي، هلته مخامخ په خوله وایي چې مکتبونه ګیلاس اصلي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ ونه کړي، او دا دومره تر نړۍ شاته پاتې شي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب د دغه اوریدونکو د سوال او نظر په برخه کې که ستاسو نظر په لنډو واخلم، د دې شک تیوري په افغانانو کې ډیره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي؟
یقینا هم دغه څه ده. بل خبره دا ده چې دغه زبر ځواکونه یا قوي هیوادونه، هغه رقابتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هیڅکله دغسې سیاستونه، علني سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډېر عجیب و غریب دي. نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنی د دغه ورور خبرې داسې نه دي چې سړی په کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنی امریکا اوس هم هغه تعود چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون، او هغه تعودونه هغه څه شوه. یعنی بیا د دوهی په توافق کې څلور پنځه مورده و او هغه توافق باندې عمل نه شو، دا څه شو؟ او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی، نو امریکا به چور افغانستان د یاد ویستلی وی، په خپله مخه وتلی وی. دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ، په دې باندې اعتراف وکړو، نو بیا چې د شکست وخوړ بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستا څه کار دی، د بشر د حقوق سره د څه کار دی، او نور خبرې؟ او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده، نو دا بله خبره ده. چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. د سیاسي چارو لکتون کې او په ماسکو کې لبخاني ډیپلومات غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د نجونو د مکتبونو مسله هم یاده شوله، آیا دا به روسانو ته ډېر لوی خنډ نه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني او کنه؟ د دې لپاره چې تر اوسه پورې روسانو دا مسله جدي نه ده یاده کړې، دوی ته اهمیت نه لري.
خب روسان خو وقتاً فوقتاً دی کنگار کوي، البته دوی هغه کړنلار دغه څه نه ده، لکه په هر دي هیوادو کې چې دا خبره ډېره مطرح ده. خو زه فکر کوم چې یو هیواد هم د افغانستان د وګړو دپاره ډېر نارام نه دي، هغه متحده ایالات دي، هغه سی فدراسیون دی، که چین دی، که ایران، دا هیوادونه او موږ تاسو خو په کار نه ده چې ډېر سیاسي شنونکي اوسېږو چې پتیشانو اوس په ډېر څه خاصه تقریبا 500 کلو مسار خلاص دی. دا هیوادونه فقط او فقط خپل هماغه ستراتیژیکې منافع فعالي او هغې دپاره ډېر په تشویش کې کنا. خو آیا دا د متحده ایالاتو چارواکي خپله ښاغلی خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک دي، په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخکوم دی، د کومې لارې هغوی پلوي کوي. محتوا د طالبانو، د هغوی د پالیسیګانو، هغوی په دې شیانو پوهېږي.
جانباز صاحب بخش، تاسو مهمه مسله یاد کړل چې هیوادونه د نورو هیوادونو لغمه مړه نه دي او هیڅ وخت هم داسې نه وي. یعنی دغه اوس د کومو هیوادونو چې په خپل منځونو کې سره اړیکې شیری او یا خراب دي، ټول هم داسې دي. په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینای عسکر له روسي عسکر سره یو ځای په یوه جبهه کې جنګېده د نازیانو پر ضد. نن روسان په اوکراین باندې بمباری کوي او اوکراینی ډرون الوتکې د روسیې دننه بمباری کوي، خو دې شک نشته چې ګټې مهمې دي د هیوادونو لپاره. لیکن مشکل بیرته، فکر نه کوي چې بیا هم مشکل بیرته د خپلو افغانانو دی چې باید ستونزې په خپله حل کړي او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګیلې وکړي؟
بالکل بالکل. او ما دغه شی ونه ویلی چې موږ باید حتی د چا نه انتظار وکړو. یعنی د یو د بنګلي اړیکو یو شاګرد په حیث او شل کاله مې په دغه د ملي اړیکو کې تېر کړل، زه په دې پخوا که پرې په تیوري کې پوهېدلم، د پوهنتون د طریقه، اوس خو پرې بالکل داسې ملموس پوهېږم چې هیڅوک د افغانانو د اوښکو د غمه مړه نه دي، او هیڅوک د افغانانو د ماشومانو د ښځو د غمه نگراني نه لري. او دا چې موږ نشو کولای خپل په هیواد همدې طالب سره او دا طالب موږ سره چې متفاوت نظریات لرو نشو کولای یو یوالي ته ورسېږو. دا زموږ لویه تاریخي، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي ستونزه ده. موږ نشو کولای چې په یو ټغر راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ دغه خپل هیواد په کم تاریخ چې هغه هم هغې کې هم زموږ پاک دین اسلام خوندي نیسو، هم زمونږ فرهنگ افغانی فرهنگ ټول اقوام، زمونږ ژبې، زمونږ انانات، هغه جرګه ده، هغه زمونږ نور فرهنګي چارې، هغه د مشر ټاکل دي. یعنې دې شیانو ته که موږ تمکین ونه کړو او دغې موضوع کې موږ خپله یووالی رامنځته نه کړو، خو یو ډله به یو هیواد پسې تړلي اوسېږي، بله ډله به بل هیواد پسې تړلي اوسېږي، هغوی به بیا احتمال فرض بل فرض بیا راځي افغانستان ته، بیا به همدا اور بلي په افغانانو. خبره بالکل په ځای ده، معقوله ده، همدغسې یو انسجام ته ضرورت دی، ولې نه پیدا کېږي؟
مننه جانباز صاحب. اکبر صاحب، د جانباز صاحب تر خبرو پورې چې افغانان په خپلو کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته، ځینې نورې ګټې او منافع دي چې کله ناکله ځینې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندي کوي. د داعش مسلې ته که څوک دقت وکړي، داعش د روسانو دښمن دی، ځکه چې په د ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې ووژل شول، دغه مسؤلیت داعش خراسان څنګه واخیست. په ایران کې په 2022 کال کې په یو زیارت کې حمله داعش خراسان مسؤلیت یې واخیست. له هغه وروسته د سش کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران چاودنه وشول او ځانمرګي بریدونه وشول او ډیر کسان پکې وشول شول پلسکونو کسان داعش مسولیت واخیست. په ورته وخت کې پاکستان هم دا تور پوری کوي چې داعش په دې هیواد کې خونړۍ حملې کړې دي او چین هم له داعش سره جوړ نه دی او غربي هیوادونه هم له داعش سره جوړ نه دي ځکه په منځني ختیځ کې هم له داعش سره ډېرې حملې په داعش کړې دي او مشکلات سره لري. فکر نه کوي چې د داعش ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډ غم وخوري او کنه؟
نه، زه په دې عقیده نه یم ځکه داعش خپله د امریکایانو او د دوی د پلویانو لکه اسرائیل د دوی یو پروژه ده. د دوی تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د داعش په وسیله هغه باثباته عربي هیوادونه ړنګ شول، هغوی تباه شول، د هغوی ژوند له منځه ولاړل او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته داعش رسولی و. بیا دغه داعش په پاکستان کې چا ورځو چا جوړ کړ. موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې دغه په پاکستان کې جوړ شو او د هغه افراطي ډلو نه چې په پاکستان کې و هغه داعش جوړ شو او نوم یې ورته کېښود داعش خراسان. او داعش خراسان لکه چې تاسو ویلي په ایران کې عملیات وکړ یا کوي، پس له دې نه په افغانستان کې کوي، په منځنۍ آسیا کې کوي، حتی په مسکو کې کوي. کله چې د مسکو دغه حادثه وشو روسانو ډېر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوې نه، دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیواد وي. خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه دی او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره دی او دومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو لوی استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا
اتمر صاحب دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي. بل لور ته کېدی شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لویه برخه د عراق د خاورې داعش نیولې وه، د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېده چې داعش له دې سیمې پسې واخلي. او په سوریه کې هم د داعش په ضد باندې امریکایانو بیا بیا عملیات کړي دي. او که چېرته د افغانستان مسلې ته راشو، په ایران کې چې کوم عملیات شوي او دا چې پاکستان داعش حمایت کوي دې برخې ته که راشو، په ایران کې چې کوم عملیات داعش کړي دي هغلته د ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا داعشیان د تاجکستان دي. په روسیه کې چې کوم عملیات وکړل او خلک ونیول شول او روسانو ویل چې دا هغه داعشیان دي چې دوی د تاجکستان دي، نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شوه. یعنی له لویه سره فکر نه کوي چې د ترهګرو ډلو په برخه کې دا ګرانه ده چې څوک حکم وکړي چې د دوی شاته څوک ولاړ دي؟
ګورئ، موږ دغه تاریخچه لرو. کله چې د افغانستان جهاد په دوران کې دغه ډلې ټول په پاکستان کې وي، دغه تاجکستان چې تاسو یادوئ دغه انصار الله و دغه حرکت اسلامي و دغه خبرې ټول په پاکستان کې موجودې وې. او دغه اوس هغه گروپونه دی چې د داعش په خدمت کې دي او دوی په مجموع کې دغه اسلام پاله ترهګرې ډلې چې دي دوی په یو لوی پروژکت په مجموع کې سره ګډ کار کوي. تاسې د دغه پروژو د جوړېدو نه تر دغه اوسه پورې تاسې وګورئ چې دغه ډلې څومره کافران وژلي دي او څومره مسلمانان وژلي دي. په خپل افغانستان کې که موږ وګورو چې آیا مثلا 3000 یا 4000 امریکایی وژل سو لیکن په میلیونها افغان وژل سو. د شورویانو د یرغل په وخت کې په دغه لس کلونو کې د دوی ټول تلفات 10000 عسکر وو لیکن افغانانو 2 میلیونه قربانی ورکړه او څومره مهاجر او څومره زخمي. یعنی تاسو وګورئ په یوازې د دې چې که دوی هغسې یو فکر درلوده چې دوی د جهاد په نوم یا د اسلام په نوم دغه خپله مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسیږي، نو ولې دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي؟ ولې دوی د فلسطین په مسله کې هیڅ حتی لفظي انتقاد هم نه کوي؟ نو تاسو
مننه اتمر صاحب، د دې له خاطر چې بحث ته داعش پخوا لاړ نه شي. البته د اوریدونکو نظر به هم راوخلم. په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی تاجکستان او قرغیزستان ته داعش ولې اهمیت لري. دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی داعش یو نوم دی، خلک یې د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم راسره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ یاسر په فیسبوک پروګرام دی.
السلام علیکم شیبا صاحب ته او ملمنو او ټول اوریدونکو ته کیلم احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حاجی صاحب شرغلې، وعلیکم السلام.
مننه. موږ به د خپرونې په هکله نظرم ورکو او یوه پوښتنه به له اتمر صاحب وکړو. داسې روسانو د طالبانو سره له وخته څخه نږدې اړیکې درلودې، د دې موږ شهیدان یو. دا سیاست یو داسې شی ده لکه کوم چې تاسو وویل چې پخوا په اوکراین کې یو ډول حال و، اوس بل ډول حال ده. خیر، خو دته موږ په نیک نظر ګورو، ځکه چې دا د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو که د تیرې په ادارې پاتې شونې اوس هم هغه زړې نغارې ډنګوي، خپل مخالفتونه په رادیوګانو او په نورو شیانو کې څرګندوي. خیر، دا خو د دې کار ده، هغه دوران یې تیر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چیرې طالبان په رسمیت وپېژني، دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، د ملت به پرمخ ولاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تیرې بدبینۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، طالبان به هم خامخا یو څه انعطاط پذیري وکړي. څه څه شانس یې نړیوالې غواړي هغه به لازم پریږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نور به کوم هېوادونه وي چې په پسې به امکان لري چې هغه هم د حکومتونه په حکومت په رسمیت وپېژني؟ لکه ایران او د منځنۍ آسیا او چین و مثلا نور پاکستان او داسې هېوادونه، آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه
حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بالکل خبر هم دغسې دی. یو خو موږ دا وګورو چې د روسان یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زموږ دغه 50 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه دی چې دغه تر ننه پورې موږ افغانستان یو مستقل آزاد هېواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ، او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه ته راورسول. نه، دا په دې معنی نه دی چې که شورویانو موږ ته بربادي راوستئ نو امریکایانو موږ ته نیکمرغي راوستئ. امریکایانو او ناټو هم د روسانو او د شورویانو نه بد حالت په افغانستان کې راوسته، او نن دغه زموږ حالت د ناټو د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته موږ رسېدلو. زه په دې خوشحاله کېږم چې افغانستان دغسې یو هېواد چې هم روسیه وپېژني، هم نور هېوادونه وپېژني، هم دوی سره تعامل لري، هم ښه یو اقتصاد لري، هم زموږ خپله واکمنان دننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام وکړي، د خلکو غوښتنو ته احترام وکړي. دوی توره اخیسته د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره موږ ځورهي. موږ وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړئ، حکومت ملي کړئ، اساسي قانون جوړ کړئ، اقتصاد ته وده ورکړئ، هغه متخصص کسان راولئ چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي. تاسو دې پسې منګه ځئ چې امریکا څه وایي، شوروي څه وایي، روسیا څه وایي، چین څه وایي. هر څوک خپل ګټې ګوري. لکه چې مخکې تاسو خپله دا تبصره وکړه چې اوکراین هغه وخت کې څنګه و اوس څنګه دی. نو زمونږ منافع زمونږ ګټې دي. که مونږ ملي ګټې او ملي منافع ته پام ولرو او دا خوندي کړو، هم زمونږ نظام به قوي، هم زمونږ روابط به قوي. دا چې روسیا که احیاناً حاضر شي طالبان په رسمیت وپېژني، نو زه داسې فکر کوم چې دې سره جوخت د روسیې ملګري هیوادونه لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه لکه چین، لکه ایران، لکه ترکیه، لکه ځینې عربي هیوادونه، دوی به هم ډېر زر افغانستان په رسمیت وپېژني.
مننه اتمر صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جناب صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د فیسبوک له لارې ډېر پیغامونه راغلي دي. له ټولو لیدونکو او اورېدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولي دي. د حاجي محمد شریف خوشحال لیکلی دی، دوی خامخا د نړیوال یادوي چې د حکومت په رسمیت پیژني. مسافر هوشکا په نوم باندې لیکلی دی، رسمیت هغه وخت چې امریکا له افغانستان وتښتیده نو رسمیت ته ضرورت نشته. او قاسم ریحان لیکلی دی، باید ټول جهان د حکومت په رسمیت پیژني. عنایت الله اسمتی لیکلی، زما په نظر فکر نه کوم چې روسیا د امریکا له اجازه پرته افغانستان په رسمیت وپیژني. نورو اوریدونکو هم ځینو اوږده ځینو په لنډه باندې خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. د عالیه په نوم یوه لیکلي دي، په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دي مقرر کړي، نو هیچا دا حق نشته چې دا خلک د افغانستان دي. او متی الله میناناک بیا لیکلي دي، دا ښه خبر دی او د ځینو سلامونه او احترامات را لېږدي. له ټولو مننه کوم. جانبا صاحب، له دې د خلکو له مننې وروسته که چېرته تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې که چېرته روسانو د افغانستان حکومت اوسنی حکومت په رسمیت وپېژنده، له دې وروسته به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکړي او کې کوي دغه مسایل لکه د بشر د حقونو مسایل او ځینې نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا بیا په رسنیو کې یادی شي، له دې سره به څه کېږي؟
ګورئ، موږ یو تجربه لرو. په ګاون کې یو هیواد دی په نوم د ایران، ورته تقریبا البته په خپلو تفاوتو ځانګړتیاو سره په 1999 کال کې یو انقلابي اسلامي انقلاب، هغوی داسې یو تکتیک رامنځته کړ چې ولې ټول پاتې د تودي وړې مراوغوښتل، شاه فرستان مراوغوښتل او نور ډلې چې اخوندي یا اسلامي باندې نه درلودل، په ظاهرا هغې ټول را دعوت به څوک نور سره ټول یا یې دام کړل یا یې بندیان کړل یا یې د وطن نه وشړل. زه فکر کوم چې عین یو اجنډا د طالبانو په مخ کې هم پرته او عین یو کار یا یو فکر دوی هم لري. ایران هم ډېرو هیوادو په رسمیت همدې روسیې په رسمیت پېژندلې، چین هم په رسمیت پېژندلې، متحده ایالات هم د سویس د طریقو سره غیر مستقلې ډیپلوماتیکې اړیکې لري. همداسې د اروپا اتحادیه په دغه وروستیو کې مثلا د کالیو د راکړې ورکړې دوران د ایټالیا، د فرانسې او د جرمني په وروستیو پنځه کلو کې دو چنده شو. نو په دې ترتیب او موږ ګورو چې تولیدنه کوي ایران یو استبدادي هیواد دی په هغه تاریخ کې چې غرب تعریف کوي. نو
بخښي جان باسه، فکر نه کوي چې دا مقایسه سخته ده؟ فکر نه کوي چې ډېره ګرانه ده؟ ایران یو هیواد
دی
نه، یعنی ایران فرضاً تیل لري، په میلیاردونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی. د افغانستان په رنګ نه دی چې 50 کاله پکې جګړه شوې ده، یو له عراق سره یې جګړه درلوده، په نظامي لحاظ پیاوړی دی او نور ډیر نور امتیازات لري چې د نورو هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي.
جنگونه خو موږ هم دغه 50 کاله
خیره نه، خو مال د افغانستان
مال دی. او نه تاسو خبره په ځای ده، ما اول کې وویل چې خپل ځانګړتیا او سره سره چې دواړه هیوادونه لري، خو نن سبا طالبان ډېر مشاورین لري دنیا. تاسو که توجه کړی اوسې چې هغه هم کړی ده، یعنی لږ تر لږه څه کم ډېر کلو کې چې ما تعقیب کړی دي، څه د پاسه یو سل شل ځلې طالبان تللي دي او همدغه ځلې ایرانیان راغلي دي دغه خپلو کابلي یا کنداري روسان. او حتی هغه کمګار چې په کندهار کې جوړیږي هغه کټ مټ د سپاهي پاسدارانو په ترتیب جوړیږي. نو هیوادونه به دې سره تعامل کوي د خپلو ګټو ته په کتو. او زه فکر نه کوم چې دلته به بیا هم زموږ ښېګڼو د افغانانو ژوند ته افغانستان افغانانو راتلونکي ته ایران یا نور روسیا چین نور هیوادونه ډېر تشویش لري. با بین ملي اعظم راته ګوري منطقي کې شخصي اقتصادي نظامي امنیتي وضعیت دی هغې ته په کتو او داسې دغه حاکمه ډله په یو ترتیب سیمه ییزې اجنډا کې وساتي او پرې نږدي چې د فرا سیمه ییز اجنډا کار شي خپل کار به کوي هغه اقتصادي بڼه ولري د دوی هغه تعاملات هغه سیاسي بڼه ولري د دوی دا تعاملات نور نور فعالیتونه نیسي دلته هغه به کچ مټ او یوازې د خپلو منافعو ته په کتو هغه دلته انتباه کوي.
جنبه صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی یو مهمه موضوع تقریبا څلور هفتې وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهمه غونډه جوړیږي او طالبان هم دا ځل ویلې دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي. څه فکر کوي چې آیا ممکنه نه ده چې په دې غونډه کې له نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او طالبان په خپل جنو موافقه ته ورسي شي؟
فکر نه کوم دخی یو رقم ته دا غی په لار کې خندونه واچ دا غی دایره نشي ته دا دایره نشي بیا به حمله ک دوه اوله دوه دوما دا غی یو سمبولیک عمومي ناس ته وسیږي چې د نظر تبادله کوي او وضعیت به هم دا غی په دې ترتیب وسی او حتی زه په دې فکر کې یم چې د دې تحلیل مې کله کله دې خاطر هم لري چې کدي شي د منطقې کې ودونه هغه کوم چلن شي وځوره کړی دی
مننه جان باسب. البته لکه څنګه چې تاسو ویل د دوحې د غونډې په ارتباط د طالبانو استازو چې څه خبرې کړي دي د اجنډا په برخه کې له هغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو ویاند د نجونو مسله مهمه یاده کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او ځین نور موضوعات په دغه په غونډه کې یاد شي. خو د دې خبرونه په اخیره کې به تاسو ساسو نظر هم واخلم. څه فکر کوئ چې د دوحې غونډه کې به ځین پرمختګونه وشي او کوونه شي خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم ځین اوریدونکو هم دا خبره کوله چې طالبان هم باید ځین موضوعات ومني او د روسانو هم ځین خبرې کړې دي. البته د روسانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تازه دا خبره کړې ده چې فرضاً یو ټول شموله حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي. اتمر صاحب ستاسو نظر.
بله توقعات فرق کوي. طالبان د دې نه یو رقم تابل لري غوښتنه لري. طالبان دا وایي چې موږ ته د هغه زموږ څوکۍ په ملګرو ملتونو کې د راکړل شي تور لست له منځه وړل شي او نماینده دې ونه ټاکل شي او دغه خبرې او زه وایم دې کې دا یو دوه ورځې کېږي دا خبره هم راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره موادو او د بدیل معیشت په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري. خو زه داسې فکر نه کوم ځکه دغه اقلیم او مخدره موادو مثلا بانکداري او دا خبرې دا ضرورت به نه ده چې دغه سی یو لوی غونډه ته چې هغه د دوه درېیم دوه په نوم ونومول شي هغه غونډې ته خلک دا وایي چې دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لاره ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبان سره دغسې یو تعامل ولري چې طالبان د نړیوالو یوه برخه شي. یعنی طالبان د دغه انزوا نه وایستل شي په شرط د دې چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني. البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي، دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی، د ښځو حقوق دي، یو هم شمول حکومت دی، تخصصي کار دی. دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري. نو زه ډېر امیدواره نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه موږ د دې غونډې نه ولرو، خو د طرفینو د دغه دریځونو ته چې زه ګورم بیا هم ماته مشکل ښکاري چې د دوهې درېیمه ناسته هم یو ښه نتیجه یا پایله ته ورسېږي.
مننه اتمر صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستې. جانباز صاحب، له تاسو څخه هم منندوی یم. د اورېدونکو هم مننه کوم. زحمت شیبر، اجازه اخلي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.